شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم، تخنیکی چارې آصف حبیبي مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12:19 په راډیو او ازادي راډیو ډاټ کام کې په انټرنیټ کې اوریدل شي، تر خبرونو وروسته مو په کابل کې د پنځشنبه د ورځې د ځان وژونکو بریدونو له څېړنې د څېړنې له جزئیاتو خبرو. خو لومړی خبرونه له اجمل انڅخه.
افغان امنیتی چارواکی وای په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړی او په لسګونو وسلوالي وشلې دي. د ترکی او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن له یو ځنډ وروسته په سوچي کې خپلو کې خبرې کړې دي او په اسپانیا کې درې پاکستانیان نیول شوي. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پغمان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو پر بسونو پر نویو ځان وژونکو بریدونو کې د یو ملکی کس په ګډون 22 کسان وژل شوي، اتاوی پولیس سرتیری ټپیان شوي او یو ملکی کس هم پکې ټپی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د لومړنیو څېړنو د ډلې د معلوماتو له مخې لومړی یو پیاده ځان وژونکی بریدګر د پولیسو کاروان ته نږدې چاودنه کړې وه او ورپسې یو بل د چاودیدونکو موادو بار موټر په سیمه کې چولی و. کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې د څرنګوالي د لنیو د قربانیانو د کورنیو سره د مرستې لپاره دوه جلا کمیسون نټاکل دي. اخوا د افغانستان د مشرانو د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون یو شمیر غړي وایي چې د کابل د پنځشنبه د ورځې په انتحاري حملو کې چې 22 تنه افغان پولیس پکې ووژل شول او تر اویا وزیات نور پکې ټپیان شول وظیفوي غفلت شوه. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړي فیصل سمی نن د ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې اړه باید څېړنه وشي او کسان چې په دنده کې غفلت کړی باید مجازات شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني هم پر پولیسو دا حمله غندلې، ویلي دي چې د پولیسو د مامورینو د لیک د څرنګوالي په اړه به څېړنې وشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار د کوټ اچینه وسارک ولسوالیو کې په عملیاتو کې د 14 داعشیانو په شمول 9 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي رادیو ته ویلي چې په کوټ کې لسګونه کلي د داعش له وسلوالو پاک کړي او دغلته لا هم عملیات روان دي. تاولا خوګیاڼي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د تیرې یوې اونۍ په مخامخ نښتو او هوایي بریدونو کې 215 داعش وسلوال وژل شوي او 4 نوي نور ټپیان دي. د ایسارک پاړه د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په تیرو 2 کې د غلطه د مخالف وسلوالو سره په جګړو کې 3 وسلوال وژل شوي او 45 ټپیان دي. اتاولا خوګیاڼي وایي دته د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دین خطو کې 2 امنیتي سرتیري هم وژل شوي او 9 نور ټپي شوي. خو دی وایي ملکی وګړو ته پکې زیان نه دی اوخته. بلخوا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ویلي چې په اساره کې د دوی 15 ملګرو ته مرګ شو بل وخت ده. مجاهد ادعا کړي چې د دوی لخوا امنیتي ځواکونه ته مرګ شو بل اړول شوی ده او 4 پوستې نیولې. دا ادعا د ننګرهار ځایي چارواکو بې بنسټه بللې. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې بیا ویل شوی چې په تیرو 4 ساعتونو کې پر ننګرهار سربیره په خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار، اروزګان، بادغیس، تخار، بدخشان او هلمند کې هم پوځي عملیات شوی چې د خبر پاڼې په وینا لسکونه مخالف وسلوالو ته په کې مرګ ژوبلا وختي. دوی وایي په دې عملیاتو کې د ملي اردو و سرتیری هم وژل شوی دي. په داسې حال کې چې د ترکیه او روسیې ترمنځ په اړیکو کې ورسې رامنځته شوې ترنګلتیا په کمیدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی. لاوروف له خپل ترکی سیال مولود چاو شغلو سره د سوچي په ساحلي ښار کې د جمعې په ورځ خبرې وکړې. چاو شغلو ویلي روسیې او ترکیه باید خپلو کې د سوریې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د آر آی ای خبري اژانس د چاو شغلو له خولې ویلي انقره د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې سره په مستقیمه جګړه کې ده، ځکه خو ترکیه د تروریستي بریدونو دفته. تر دې لیدنې وروسته لاوروف وویل روسیه او ترکیه سلا شوي چې د ترهګرۍ ضد هغه همکاري او پوځي اړیکې به بیرته پیلوي چې د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې لخوا د یوې روسیې الوتکې له نسکورولو وروسته پرې شوي وي. اخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د هیواد پولو ته نږدې د ناټو د پوځي حضور پراختیا دغلته د ځواکونو تناسب له منځه وړي. پوتین هوډ څرګند کړی چې پرته له دې چې د وسلو د درانه لګښت په سیالۍ کې ورګل شي په دې اړه به وړ عکس العمل وښيي. په عین حال کې اروپایي ټولنې پر روسیې د 2018 کال د جنوري د میاشتې وروسته د بندیزونو د غزولو رسمي پریکړه کړې، خو ایتالیا وایي چې وروستۍ پریکړه باید د 2018 میلادي کال د جون په میاشت کې بروکسل کې د اروپایي ټولنې له غونډې وروسته وشي. پر روسیې د اروپایي ټولنې بندیزونه د لومړي ځل لپاره د 2018 میلادي کال په جون کې ولګول شول. اروپایي ټولنې وروسته له هغې دا بندیزونه ولګول چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره یوځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. په اسپانیا کې درې پاکستانیان نیول شوي. د اسپانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دا کسان په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوالي اسلام پالنې په خپرولو تورن دي. رپورټونه وایي د درې کسانو د اسپانیا په شمال ختیځ ښار لیدا کې له یو کوره فعالیت کوه او داسې مواد خپرول چې پکې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې اعدامونه توجیه کول او د طالبانو او نورو پاکستانیو سخت دریځو ډلې کړنې پر ځای بللې. چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړی چې دا نیول شوي کسان د کومې لویې شبکې برخه وو کنه. او وروسته له هغې چې برطانویانو په یوه ټول پوښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوه رای ورکړي، د چک جمهوریت ولسمشر میلو زیمان په ناټو او اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه د ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. دا خبر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ته بهرنیو چارو د وزارت ویان د کابل پرونی حمله ته په اشاره وویل چې له داسې بریدونو سره د افغانستان د خلکو او حکومت څخه د امریکا ملاتړ نه کمیږي بلکې زیاتیږي. د کابل د دې بریدونو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړی پر مسؤولو کسانو تور پورې کوي.
د دوی نه باید څېړنه وشي او دوی باید مجازات شي، ځکه چې دوی غفلت او دفاعي کړی ده.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان مو بیا د همدې حملې د کمیسیون د څېړنې له جزئیاتو خبروي.
اول انتحار کوونکی کیاده او واسکټ یې درلود او د کاروان اول واسطه یې اداس کې وکړه. دوهم انتحار کوونکی د کاروان نور وسایط یې باندې بریز کړی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې کابل د سولې د خبرو په برخه کې پر پکینګ او واشنگتن فشار نه راولي او پاکستان ته ګوته نیسي، د وویل
کچېرې طالبانو مشرتابو په چین کې وی نو په چین غوښتنه کړې وه چې باغې فشار راوړي، یا که په امریکې کې وی نو د امریکې نه به هم غوښتنه کړې وه.
د ډاکټر زاخلوال بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اورېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی حملې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د وژل شویو شمیر 2 او د ټپیانو شمیر نږدې 80 تر رسیدلی. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه حمله غندلې ده. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې په پرونی حمله کې د تلفاتو په اړه نوې معلومات شریک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی په دې اړه له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال ویل،
زمونږ دوه ډیر شاغه قهرمانان اصلي بچیان د دې خاورې چې دوی آماده سي او د خپل هیواد او خلکو ساتلو کې دوی خپل ځان قرباني کړی دي. نو یو کس بل هم ملکی وګړی دی چې صحیح کې هغه شهید شوی او د زخمیانو شمیر ملکی.
افغانستان ته د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کابل کې پرونی حمله په سختو ټکو غندلې دي. دغه ماموریت مرستیال مشر بریت جنرال چارلز کلیفلند د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي، طالبانو یو ځل بیا د انسانانو ژوند ته بشپړ بې اعتنايي ثابته کړه. د بمونو استعمال افغانانو ته درنه مرګ ژوب لاړوي. د همداراز ویلي د طالبانو حمله په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو تر ټولو لوی لامل دی. موږ د افغانستان د دشمنانو دا عمل په سختو ټکو غندو او د ملي یووالي د حکومت او د خپل افغان متحدانو ملاتړ ته به په ټینګه ژمن یو. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې د دې تروریستي حمله څخه د غیزمنو سوي کورنۍ ته تسلیت ویل سوی. دوی ویلي چې د افغانانو سره به د تلپاتې سولې لپاره کار کوي او همداراز به د افغانستان د امنیت په برخه کې له افغانانو سره تر څنګ ولاړ وي. په همدې حال کې امریکا هم د کابل حمله غندلې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي جان کربي پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل، امریکا پر افغان ملي پولیسو او ملکیانو په کابل کې دغه خونړۍ حمله غندي. لومړی حمله د پولیسو اکاډمۍ فارغین په نقشه کړل، دوهمه حمله پر هغو زړورو کسانو وسوه چې د لومړۍ حمله قربانیانو مرستې ته په بیړه ورغلل. د روژې په مقدسه میاشت کې دا حمله انساني ژوند ته او هغه خطر ته چې دا مداخله د افغانانو ژوند ته پیښوي د سخت دریز او بشپړ بیتی نایشي جان کربی زیاته کړه چې داسې حمله به له افغان حکومت او خلکو څخه د امریکا ملاتړ نور هم زیات کړي. امریکا به د افغانانو د هڅو لا زیات ملاتړ کوي چې خپل هیواد ته د سولې او ثبات راوستلو لپاره کوي. د پنځشنبه په ورځ دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه حیدر خان سیمه کې د میدان وردګو ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شویو پولیسو د موټر کاروان تر انتحاري حملو لاندې راوست او پکښې 2 کسان وژل شول او تر 80 نور ټپیان شول.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي د کابل په پرونیو انتحاري حملو کې وظیفوي غفلت شوی دی. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي فیصل سمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دې اړه باید څېړنه وشي او هغه کسان چې په دنده کې غفلت کړی مجازات شي. له کابله د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په کابل کې د پولیسو پر موټرو د پنځشنبه د ورځې انتحاري عملی غندي وایي چې په دې برخه کې څرګند وظیفوي غفلت شوی دی. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي فیصل سمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو تجربو ته په پام سره په کار وچه کابل ته د دغو پولیسو د انتقال په برخه کې بې غوري نه وشوي. ښاغلی سمی وایي په دې برخه کې باید جدي څېړنې وشي او هغه کسان چې په دنده کې غفلت کړي مجازات شي.
دغه مسولین د دوی د غفلت له امله دغه پیښه شوې ده او د مونږ یو تعداد زیات سربازان شهادت رسیدلې ده. د دوی نه باید څېړنه وشي او دوی باید مجازات شي ځکه چې دوی غفلت وظیفوي کړی ده.
د پنځشنبه په ورځ دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه حیدر خان سیمه کې د میدان وردګو ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شویو پولیسو د موټرو کاروان تر انتحاري حملې لاندې راوست چې ویل کیږي 10 تنه پکې وژل شوي او نږدې 15 کسان ټپیان دي. د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او د وی خبر پانې په خبرولو سره په دغه پیښه کې د لزګونو پولیسو د افسرانو او د دوی د خونکو د وژلو او ټپی کېدو ادعا کړې ده. تر دغه پیښې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر پولیسو د عمل غندلې او ویل دي چې د پولیسو مامورینو د لیک څرنګواله به وڅېړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښې د څېړل لپاره دوه کمیسیونونه ټاکل شوي تر څو څرنګوالی معلوم کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په قضیه کې د یو شمېر مسولینو ښکېلتیا ته په پام سره وایي چې دغه پیښه په قصدي ډول رامنځته شوې ده. د امنیتي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله امرخیل په همدې نظر دی.
ما ته داسې ښکاریږي چې دغه کار عمدن او قصدي ده. فقط د خپل پیسې چې اخیستې دي دوی سپاره کړي دي هغو ته حوال ورکړی ده او دوی راغلي دلته حمله کړې ده. نو زما ته داسې ښکاریږي کنی یو عاقل انسان یو افسر لا اقل څه یوه ورځې په اردو کې تېره کړي یوه ورځې پولیس اولین شرط د هغه دپاره امنیت د قطار ساتل دي او امنیت د قطار ساتل هم ډېر اسانه ده. تعلیم نامه کې شته.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د یاد کمیسیون غړی فیصل سمی وایي حکومت په ځانګړي ډول امنیت شورا باید د امنیتي ځواکونو د راټولېدو او له یو ځای نه بل ځای ته د دوی د انتقال لپاره پر یو جامع طرزالعمل فکر وکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د کورنیو چارو وزارت د کابل د پرونیو ځانمرګو بریدونو د څېړنې لپاره کمیسیونونه معذف کړي دي. د دې کمیسیونونو د څېړنو د نتیجو په اړه احمد تکل د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. ښاغلی صدیقي د مرکې په پیل کې د دې کمیسیونونو د څېړنو د کار پر پرمختګ رڼا واچوله. هغه
کمیسیونونه او هغه هدایات چې د جمهور لخوا هم صادر شوی وو د کورنیو چارو وزارت ته چمونه توظیف شوي دي د ټولو نتیجو ځواکونو لخوا او دا پیښه چېری نو دوی خپل کار پیل کړی د پرون راهیسې کارونه کړي دي. جزئیات هم لري کار باندې شوی دی. ډېر زحمت ایستلې تر اوسه پورې هغه معلومات چې زموږ سره شریک شوي دي د کورنیو چارو وزارت سره چې څنګه دا عمله رامنځته شوی هغه دا دی چې دوه انتحار کوونکي ول او اول انتحار کوونکی پیاده و واسکټ یې درلود او د کاروان اول واسطه یې پیاده شوی ول. دوهم انتحار کوونکی د کورلا واسطې په وسیله باندې چې انفجاري ټوکې درلود د کاروان نور وسایت اوربانې بریز کړي. نو دا جزئیات دي تر اوسه پورې موږ هم نور لا زیات ورته منتظر یو تر څو دوی خپل کارونه خلاص کړي او خپل تحقیقات او جزئیات موږ سره او رهبری سره شریک کړي.
د نتایجو د اعلان لپاره داسې کوم مهلت ټاکل شوی چې څه وخت به بشپړیږي او اعلانېږي به؟
د کورونې چارو د وزیر ادایت دا و چې هر څو نظر چې وو سي لاند وخت کې باید کمیشن خپل کار وکړي. دا چې دقیق مهلت نه دی ټاکل شوی، اما تاکید پر دې دی چې ژر تر ژره هر څو چې ژر کېږي ټول هغه کسان مونږ چې پولیسو کې لرو، متخصصین په تحقیقاتي بخشونو کې او همچنان د ګټ ملي پریاست کې دوی په ګډه سره کار کوي، نو تاکید پر دې دی فشار د وزیر لخوا د کورنیو چارو وزارت لخوا پر ګروپونو باندې دا دی تر څو ډېر ژر دوی خپل تحقیقات خلاص کړي او خپل گزارش وزارت ته راوړي تر څو موږ خپل سیاسي او یا د ریاست جمهوري ته رایه وکړو.
صدیق صاحب، د میدان وردګو د امنیه قومندان تحقیقاتو ته په پام سره دا احتمال چې طالبانو به د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی وي څومره دی؟
مونږ ټول کشفي نهادونه هغه نهادونه چې مسؤلیت لري تر څو د دښمنانو د نفوذ مخنیوی وکړي، هغوی همیشه کوشش کړی دي اخیستلی کار کوي. اما دغه قضیه چې رامنځته شوې اوس به د وخت نه ډېر مخکې د منطقه فیصله لري چې اوس دا وایو چې څوک هم مخالفینو یا دښمن په دې حادثې کې نفوذ کړی و، او دا به ډېر د وخت نه مخکې خبره وي. زه بیا هم یو ورغږ کوم په ټولو ګرانو هیوادوالو باندې چې تاسو په دغه سخت حالاتو کې د خپل پولیسو سره یو ځای اوسئ، همدردي وښوئ او انشاءالله صبر وکړئ تر څو د کورنۍ چارو وزارت او زموږ ګروپونه خپل کارونه بشپړ کړي.
صدیق صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه چې موظفو کمیسیونونو ته د قربانیانو له کورنیو سره او پخپله د قربانیانو د خاورو ته سپارلو او د دوی د تکفین او د تدفین د مراسمو د ترسره کولو په برخه کې کوم هدایت ورکړل شوی؟
بله، د کورنۍ چارو د وزیر هدایت دا و تر څو هغه معذف شوی کمیسیون زموږ د مجروحین او شهداو د کورنۍ سره باید هغه کومکونه چې ورته ضرورت د په هر حالت کې د دوی سره مرسته وسي، په جنازو کې د دوی ګډون یا هر هغه امکانات چې موږ په اختیار کې لرو هغه باید دوی ته ورکول شي. نو دا کار شوی د پرون رئیس دا کمیسیون ډېر کار کړی و تر د شپې د وخته پورې. زموږ ډاکتران په شفخانو کې دوی هم ډېر زیار ایستلي، مجروحینو ته خرج دګي شوی، د خلکو لخوا هم ډېر کومکونه شوي. نو بلې و کومکونه شوي او زموږ تاکید په وزارت کې هم دا وشي
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی و. دا ازادي راډیو په روان خبری مجله کې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان له سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال سره غږیدلی چې له طالبانو سره د سولې په ارتباط غږیدلی او همدارنګه په دې خبرو کې د پاکستان پر نقش رڼا اچولی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
افغان حکومت په امنیتي لیکو کې د ځلمکیو د موجودیت په اړه څېړنه کوي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخان مینپال نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل حکومت شمن دی چې په امنیتي لیکو کې د کم عمر ځوانانو د استخدام مخه ونیسي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړې په میدانونو کې د ځلمکیو د شتون موضوع د اندېښنې وړ ګڼي. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان ولسمشر مانی وای چې ولسمشر غنی د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د کم عمر ځوانانو د شتون د معلومولو په هدف د څېړنو امر کړی دی. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په ځین مواردو کې د سیمایزو پولیسو په لیکو کې ځلمکی یا کم عمر ځوانان لیدل شوي، خو حکومت ژمن دی چې د ملي او نړیوالو اصولو سره سم په امنیتی ځواکونو کې د کم عمر ځوانانو د نیولو یا استخدام مخه ډب کړي.
ټول امنیتی ارګانونو ته هدایت ورکړی دی تر څو په ټول افغانستان کې دا ستونزه وڅېړي او وروسته مفصل گزارش د افغانستان ولسمشر ته وړاندې کړي. په هیڅ صورت باندې د افغانستان حکومت هیڅ ارګان ته اجازه نه ورکوي چې کم عمره ځوانان او ماشومان د ځواکونو په لیکو کې استخدام شي.
په دې وروستیو کې د بشر د حقونو د څارونکو نړیوال سازمان ویلي چې افغان حکومت د پوځي ډوله ډلو په لیکو کې د کم عمره ځوانانو د جذب په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. دغه سازمان ویلي چې دغه هیواد د سیمایزو پولیسو په لیکو کې کم عمر ځوانان ګمارل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ د انسان د قاچاق په برخه کې په خپل کلنی راپور کې د هغو هیوادونو لیست هم خپور کړ کوم چې پکې ماشومان د جګړې لپاره استخدامیږي، خو په دغه راپور کې د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له لیست څخه ایستل شوی کوم چې ماشومان د جګړې لپاره استخداموي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي که څه هم د پخوا په پرتله په پوځي ډول لیکو کې د ماشومانو نیول کم شوي، خو لا هم په یادو لیکو کې د دوی شتون د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې لومړی خپل غږ پورته کړی، هم په سیمو کې پولیسو او د ولسی پاسون کوونکو په لیکو کې کوم رضوانان یا ماشومان موجود دي، نو باید د دولت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دغه کوم رکسان موجود نه وي.
د ماشومان او ځلمکیو د قونو یو شمیر کارپوهان وایي چې په پوځي لیکو کې د ماشومان او کم عمر ځوانانو استخدامول د بشر د قونو نه مراتول او حتی جنگي جنایت دی. د دغه کارپوهان لړل ډاکټر محب زغم ازادي رادیو ته وویل چې دغه مسله کله یو خو د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی، لبل پلوه د یادو کسانو پر روحیه هم ناسم اغیز لري او پراتلونکي کې تری په تاوتریخوالي روغ دي او د ټولنې د تمې خلاف کسان جوړېدای شي.
آزادی خبری مجله اوری.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر او په دغه هیواد کې د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیل والوی پاکستان باید د څلور اړخیزې غونډې یا QCG پریکړې تطبیق کړي. کابل ډول فشار پر طالبانو نشي راوستلی، له خپلې خاورې دې د هغوی مشان وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ وویل که چیرته افغانستان غواړي چې له طالبانو سره د سولې په بهیر کې اسلام آباد مرسته وکړي، نو پاکستان دې ته چمتو دی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریالي رابعه اکرم خان له شغل زاخیل وال سره مرکه کړې او لومړی ترې همدا پوښتنه کړې ده چې افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې څرنګه له پاکستانه مرسته نه غواړي.
څه چې مهم دی عمل مهم دی، خبرې کافي اندازه زیات شي، وادي کافي اندازه زیات شي، دي عمل کم دی متاسفانه. QCG کې ضرورت نشته چې مونږ وګورو، از مونږ او د پاکستان او د دوه نور هیوادونو ترمنځ د لارې و نقشه پرته ده. د لار په نقشه کې هغه ته مشخص اقدامات دي چې څه باید وشي. مونږ لوی ترین غوښتنه د پاکستان څخه اوس هم دا ده چې د لارې نقشه د څلور اړخیزو ناستو یا QCG په چوکاټ کې چې کومه جوړه شوې هغې ته عملي شکل ورکړي، چې په هغې کې ډېر زیات شیان دي چې آنن کېدی شي چې عملي اقدامات ورباندې وشي چې متاسفانه لا تر اوسه پورې نه دي شوي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په QCG کې چې کوم سرور وړ ملکونه دي، وی سوای یوازې دا خبره وي سمنه ده چې پاکستان انفلوئنس لري، وی دا سرور وړ هیوادونه په طالبانو باندې اثر لري، دې حق لته سوای.
نو کچیر په طالبانو مشرتابو په چین کې وینو، په چین نه غوښتنه کړې وي چې پاغي فشار راوړي، یا په امریکا کې وینو د امریکا نه هم غوښتنه کړې وي. هر څوک خپل ساحه کې خپل رول لري. مثلا د امریکای رول که چیرته د سولې خبرې شروع کړي چې متاسفانه طالبانو رد کړي دي او دوی د جنگ لارې انتخاب کړي ده، نو د امریکای رول دا و چې هغه تور لیست کې چې ځینې طالبان دي په تدریج سره هغوی ونیسي، یا د هغې په لیست کې د حملې دپاره چې دي د هغې لاندې ونیسي. د هغې رول دا و د چین رول په یو بل شکل باندې هغه پیدا کېدای شو چې مثلا که چېرته سوله کامیابه شي نو هغې کولی شي چې ګارنټي وکړي د سولې د شرایطو یا د موافقې د موادو تطبیق او همدارنګه مرسته وکړي بیرته جوړول د افغانستان. د هغې رول دا د پاکستان رول دا و چې د طالبانو مشرتابه دلته په دې خاوره کې ګرځي راګرځي او د همدې څخه مثلا دوی جنگ رهبري کوي، په دوی باندې فشار راوړي، یا فشار راوړي چې سولې ته راشي او که سولې ته رانشي بل نو فشار راوړي یا د خپل خاورې څخه وباسي. زموږ غوښتنه وه د پاکستان څخه دا ده چې هر هغه مشرتابه د طالبانو چې د پاکستان په خاوره کې دی که نور څه نشي کولی د خپل خاورې څخه وباسي.
QCG په حق له څه وایي؟ آیا راتلونکي کې څه وینئ چې څه غونډه به وشي، څه مستقبل یې وینئ؟
QCG مونږ البته مطلق قربانی کر خمه د کشکړي او آنن کم ضرورت مرته نه ویني. مونږ QCG کافی اندازه تصمیم نیولې دي چې هغه ته ضرورت دي چې عملی بڼه ور وغوښتل شي، وخت یې په هغه باندې عمل وشي او عملی اقدامات مونږ وګورو، نو بیا طبعا د QCG اهمیت زیاتېږي. او په دې باندې پوهیږي چې QCG واقعا یو داسې فورم دی چې نتایج لري، دلته خلک د نتایجو په تمه دي، یوازې د وعدو او د شعارونو او د خبرو او د نفذي تهدیدونو دا کفایت
او یا 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 وادي کفایت نه کوي فل هغه وخت کې چې خلکو حمایت کی سی جی ډیره ډیره مهمه ده کی سی جی بیا نو په عموم کې هغه وخت کې کیږي چې عمومي د خلکو حمایت دي شاته موجوده وسی فل حال د خلکو حمایت کی سی جی د پروسې نه پدې کوم شوې ده چې عملی کم تاثیرات نه درلوده عملی نتایج نه درلوده نتایج قربانی موافقه شوې ده موږ لا تر اوسه اقدامات باندې
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیل وال وچه له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د مشال رادیو د خبريال رابیا اکرم خان پښتنو ته ځوابونه ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې خبريشي او په همدې صفو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلای شي. اوس په د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې البته یو یادونه کوم چې وړاندې تاسو ازادي راډیو ته اس ام اس راستول شي او تاسو اس ام اسونه به خبر کړو. خو د افغانستان په اړه یو بل موضوع لرو. په افغانستان کې خبريالانو ته اندیښنې پیدا شوې دي او یو شمیر بشري حقوقو یو شمیر ټولنو او د خبريالانو ټولنو ویل دي چې په افغانستان کې له خبريالانو سره تاوتریخواله زیات شوې ده. په دې اړه تفصیل د سالم محمد سالی پر راپور کې
د بي سرحده خبريالانو ټولنه وی 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخواله زیات پیښې شوې دي. دغه ټولنې وسلول طالبان او د اسلامي دولت ډلې یادایش د رسنیو څرګند دشمنان بللې دي. د بي سرحده خبريالانو ټولنې د اعلامي لمخې یوازې وسلول طالبان او دایش نه دي چې د خبريالانو هم ته ګواښ پېښ کړي، بلکې پولیسو، ملي امنیت او محلي سیاستوالو هم پر خبريالانو محدودیتونه لګولې دي. که څه هم دغه ټولنه وایي چې په تیره یوه میاشت کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي لس پیښې ثبت شوي، خو ظاهرا دغه رقم تر دې لوړ دي. د کابل پریس کلب مشر دغه قضیې 22 ګڼي وایي چې جون میاشت په 2014 میلادي کال کې د خبريالانو په وړاندې تر ټولو خونړې وه. د دغه کلب مشر عزیز احمد اصل ازادي راډیو ته ویل چې په دغه قضیو کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څو موارد شامل دي.
تیر جون میاشت کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي خورا زیات پیښې ثبت شوې دي. موږ سره موږ د ارقام له مخې 22 پیښې موږ ثبت کړې وې چې په دې 22 پیښو کې وې یوازې د کابل څخه وې او نورې پاتې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه. په دې پیښو کې وهل، ټکول، د خبريالانو تحقیر او د خبريالانو زخمي کېدل موجود وو. دغه پیښې 15 امنیتي ځواکونو له لورې رامنځته شوې وې او پاتې نورې څلورې د نامعلوم اشخاص له لورې رامنځته شوې وې او درې هم د طالبان له لورې رامنځته شوې.
د بي سرحده خبريالانو ټولنې په خپل اعلامیه کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څو مشخصو پیښو ته کتنه کړې او د بیلګې په توګه یې یادې کړې دي. دغه ټولنې هغه بری ته اشاره کړې چې د جون میاشتې پر شلمه په کابل کې وسو او د نیپال اتباع یې په نښه کړل. د بي سرحده خبريالانو ټولنه وایي کله چې خبريالان د دې پیښې د راپور ورکولو لپاره سیمې ته ولاړل، پولیسو او استخباراتي مامورانو ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند وکړ. دغه ټولنه وایي په دې جریان کې د یک ټلویزیون د خبريال غازی رسولي، د څلورویشت ټلویزیون د کارکونکي خواجه توفیق صدیقي او د یو نړیوال ټلویزیون د فلم اخیستون کې شمریز په ګډون ځینې خبريالان وډبول سول او سپکاوی وسو. د بي پولي خبريالانو ټولنې په اعلامیه کې څو نورو پیښو ته هم اشاره شوې ده. د ساري په توګه په ننګرهار کې د انعکاس راډیو دفتر ته نږدې او د کیبلي شبکو پر څو مرکزونو بمي حمله یادې کړې دي. د بي پولي خبريالانو په ټولنه کې د افغانستان او ایران د برخي مشر رضا مويني په دې اعلامیه کې ویلي پر رسنیو دغه جنایتکارانه حمله سرګندوي چې د بیان د ازادي سرغړونکو غواړي په افغانستان کې د بیرې فضا حاکمه وي. رضا مويني زیاته کړې دغه ډول تاوتریخوالي د خبريالانو او افغانانو له حقونو سرګنده سرغړونه ده. د بي پولي خبريالانو په ټولنه کې د افغانستان او ایران د برخي مشر د افغانستان له رهبرانو غوښتنه کړې چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره اساسي اقدامات وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
رئیس صاحب ملک وزای له ننګرهار لیکي که د حکمتیار له ډلې سره د سولې خبرې مخته تللې وای نورو ډلو به هم خبرو ته زړه شکړی وای. فتانه عثماني لزابل لیکي د حکمتيار د سولې له خبرو څخه د ادم خان عبدالخاني نقل جوړ شو. عزت الله عظیمي له کندهار لیکي داعش نشته، دا د پاکستان استخبارات او ملیشه ده. عبدالرحمن له کابل لیکي په ننګرهار کې داعش سخت ځپل شوی دی. هارون له خوست لیکلی دی په کابل کې د 12,000 کورونو جوړېدو ته ډیر خوشاله شوم، افغانستان په جوړېدو دی خو که چیرته ترستان ورک شي. اقرا عثماني له زابل لیکي یو شمېر امنیتي ځواکونه له خلکو سره سم چلند نه کوي، له دې سره د ولس او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کیږي. دا خبری مجله مو هم دومره و. په بل یوې کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی، بخیر راغلی.
تشکر از شما آقای شبر. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. وزارت داخله افغانستان تصمیم گرفته تا از طالبان به خاطر عملات دیروز در کابل انتقام بگیرد. این حملات 32 کشته بر جای گذاشت. درباره ادعای سناتوران افغان هم برایتان خواهیم گفت. آنها برخی از مقامه ها را در ارتباط به این حملات به غفلت وظیفه‌ای متهم کردند. پیش از همه خبرهای مهم امروز با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، 10,000 تن امروز در راهپیمایی سالانه قدس در ایران اشتراک کردند. 3 تن از پاکستان در اسپانیا دستگیر شدند و 1 سرباز اوکراینی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز می‌کنیم که وزارت داخله افغانستان می‌گوید به اساس بررسی‌های تازه از یک رویداد تروریستی در کابل، 32 تن از ماموران پلیس ملی با یک غیر نظامی کشته شدند. همچنین در خبرنامه از زخمی شدن 79 پلیس با یک غیر نظامی نیز در نتیجه 2 حمله انتحاری پیهم گفته شده است. به اساس خبرنامه ابتدا یک فرد انتحاری پیاده خود را در نزدیکی کاروان نیروهای پلیس ملی منفجر ساخت و سپس یک انتحار کننده دیگر خود و موتر مملو از مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخت. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نظامی در ولسوالی های کوت، اچین و اسارک ننگرهار 49 دهشت افغان به شمول 16 فرد وابسته به گروه داعش کشته و 54 تن دیگرشان زخمی شدند. در خبرنامه وزارت دفاع افغانستان همچنین آمده است که در 24 ساعت گذشته در پهلوی ننگرهار در ولایات خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار، روزگان، بادغیس، تخار، بدخشان و هلمند نیز عملیات نظامی را اندازی شده است. در خبرنامه همچنین آمده که در این عملیات 7 تن از منصوبان اردوی ملی هم کشته شدند. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان کشته شدن 5 تن از افراد وابسته به این گروه را پذیرفته و ادعا کرده که در کنار تصرف 4 پسته امنیتی نیروهای امنیتی افغانستان به این نیروها تلفات هم وارد کردند. وزارت دفاع افغانستان پلان دارد تا انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها همه مناطقی را که تحت تسلط مخالفان هستند از وجود آنها پاکسازی کند. جنرال مراد علی مراد، معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی:
ما تیر سال 95 خورشیدی را پلان گذاری عملیات ها را انجام دادیم. زمانی که ما انتخابات را میخواییم را اندازی بکنیم، حد اکثر کوشش میکنیم ولسوالی هایی که فعلا اونا تحت تهدید دشمن است اونا را از تهدید نجات بکنیم تا بتونه مردم ما در ولسوالی ها در انتخابات اشتراک بکنیم.
پیش از این وزارت امور داخله افغانستان در یک اعلامیه گفت که 9 ولسوالی کاملا در تسلط طالبان قرار داشته و بیش از 40 ولسوالی دیگر با تهدید روبروستند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اکثر زنان افغان قربانی استفاده های جنسی قاچاقبران انسان شدند. این مطلب در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان آمده که دیروز به نشر رسید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن درباره این گزارش مفصل گفت: When we talk about human trafficking, we're talking about slavery. وقتی ما در مورد قاچاق انسان صحبت میکنیم، به این معناست که ما درباره بردهداری حرف میزنیم. بردهداری معاصر که تا امروز هم گفته میشود اضافه تر از 20 میلیون نفر قربانیان شدند.
رادیو آزادی.
ده ها هزار تن امروز در راهپیمایی سالانه قدس در ایران اشتراک کردند. با گزارش رسانه های ایران، برخی از معترضان بیرق های اسرائیل و امریکا را به آتش کشیدند و شمار دیگر شعارهای مرگ به امریکا و مرگ به اسرائیل سر دادند. روح الله خمینی مؤسس جمهوری اسلامی ایران روز قدس را برای ابراز حمایت از فلسطینیان و مخالفت با اسرائیل ایجاد کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است منازعات منطقه‌ای حمایت از داعیه فلسطین را بسیار دشوار می‌سازد. سه تن از پاکستان در اسپانیا دستگیر شدند. وزارت داخلی اسپانیا گفته است که این افراد به ترویج اسلامگرایی مسلحانه از طریق رسانه‌های اجتماعی متهم شدند. بر اساس گزارش این سه تن از خانه در شهر لیدا در شمال شرقی اسپانیا استفاده می‌کردند و به توزیع محتویات توجیه کننده اعدام‌های گروه دولت اسلامی و نیز حمایت از طالبان و گروه‌های پاکستانی متهم شدند. یک سرباز اوکراینی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این سربازان در حملات جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در 24 ساعت گذشته در شرق این کشور کشته شدند. آندری لسنکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز در صحبت با خبرنگاران در مورد تلفات تازه جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اتحادیه اروپا با تمدید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه سر از 31 ماه جنوری سال 2007 میلادی رسما تصمیم گرفته است، اما ایتالیا گفته است که تصمیم نهایی باید پس از نشست اتحادیه اروپا در ماه جون سال 2007 میلادی در بروکسل گرفته شود. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه برای اولین بار در ماه‌های جون و جولای سال 2014 میلادی وضع شد. این تحریم‌ها پس از الحاق شبه جزیره کریمیا توسط روسیه و دخالت این کشور در شرق اوکراین بر مسکو وضع شدند.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، تصمیم وزارت داخلی افغانستان برای انتقام گیری از طالبان به خاطر عملات دیروز در کابل، نتیجه تحقیقات تازه وزارت داخلی در این مورد چیست؟
این واضح شده تا به حال بر اساس معلومات تیم‌های بررسی کننده ما که دو انتحار کننده بوده، اول پیاده و اسکت و دوم توسط یک واسطه کرلا.
ادعای سناتوران افغان، برخی از مقام‌ها در ارتباط به حملات دیروز غفلت وظیفه‌ای کردند.
100% غفلت وظیفه‌ای از طرف مسئولینی که سربازا را یا مؤسسین انتقال می‌دادند دیده می‌شدند.
حضور و استخدام نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان بررسی می‌شود.
رئیس جمهور افغانستان هدایت دادند تا یک بررسی عمومی شود.
سلام مجدد به شما، من ژگوهر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبانتان هستم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که از طالبان به خاطر عملات دیروز در کابل انتقام خواهد گرفت. به گفته این وزارت، تعداد قربانیان این حملات به 32 تن افزایش یافته و شمار زخمی ها هم 79 تن است. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این رویداد را با شدت تقبیه کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
معلومات تازه وزارت داخلی افغانستان نشان می‌دهد که تعداد قربانیان حملات دیروزی کابل افزایش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو زادی گفت در این رویداد علاوه بر نظامیان یک غیر نظامی افغان هم کشته شده است.
از منگه 2 دیر شاغ قهرمانان اصلی بچیان دیده خاور.
تعداد قربانیان 32 تن است. اینها فرزندان اصلی این خاک بودند که آماده شدند تا از کشور و مردمشان محافظت کنند. یک غیر نظامی هم در این رویداد جان داده است. تعداد زخمی ها هم 79 تن است که در میانشان یک غیر نظامی شامل است.
ملکی زخمی لرید.
ماموریت حمایت قاطع ناتو حملات دیروز را به شدت نکوهش کرده است. جنرال چارلز کلیفلند، معاون قماندانی عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید طالبان بار دیگر بی‌اعتناییشان را به زندگی انسانها ثابت کردند و با استفاده از بمها به افغانها آسیب رساندند. به گفته وی حملات طالبان در افغانستان بزرگترین عامل تلفات غیر نظامیان است. جنرال کلیفلند همچنان در پیامش به حمایت پایدار متحدین از حکومت وحدت ملی افغانستان تاکید کرده است. در این حال امریکا نیز رویداد دیروز در کابل را شدیداً نکوهش کرده است. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت این گونه حملات حمایت آن کشور را از مردم و حکومت افغانستان افزایش می‌دهد.
The United States condemns today's horrific multi-part attack on Afghan National Police.
ایالات متحده آمریکا حملات مرگبار بر پلیس ملی افغان و غیر نظامیان را در کابل محکوم می‌کند. حمله اول فارغان اکادمی پلیس را هدف قرار داد. حمله دومی در میان آن افراد شجاع رخ داد که به کمک قربانیان حمله اولی شتافته بودند. این گونه حملات در ماه مبارک رمضان بی‌اعتنایی تندروان را به زندگی بشریت و ادامه آسیب رساندن به مردم افغانستان ثابت میکند. با گفته سخنگوی وزارت خارجه امریکا، کشورش از افغانها به حمایت ادامه خواهد داد تا آنها کشورشان را به صلح و ثبات برسانند. دو انتحار کننده روز پنجشنبه کاروان موترهای فارغین اکادمی پلیس را که از میدان وردک به کابل می آمدند در منطقه قلعه حیدر خان هدف حملات قرار دادند. با آنکه وزارت داخل از انتقام گیری از گروه طالبان سخن می گوید، اما در خبرنامه این وزارت جزئیات دادن نشده که چی برنامه را پلیس ملی افغان علیه شورشیان در نظر دارد.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. تحقیقات تازه وزارت داخله نشان می‌دهد که دو بمبگذار انتحاری حملات مرگبار دیروز در کابل را انجام دادند. فرشته نگاه با صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفتگوی تلفنی کرده و در ابتدا از وی در مورد نتایج تحقیقاتشان پرسیده است.
یک مقدار جزئیات توسط گروه‌های تحقیقاتی کار شده. راپورها و جزئیات را که با ما در وزارت امور داخله شریک ساختن بخش از او مربوط میگردن به چگونگی حمله. بر اساس همی اطلاعات تیمهای بررسی ما، یک فرد انتحار کننده بوده که واسکت انتحاری داشته و اولین واسطه مداومین پلیس ما را هدف قرار دادن و انفجار دوم توسط یک واسطه کرولا که مواد انفجاری بوده و یک فرد انتحار کننده هم در این واسطه کرلا بودن شما را از وسایط ما را هدف قرار دادن. یعنی این واضح شده تا به حال بر اساس معلومات تیم‌های بررسی کننده ما که دو انتحار کننده بوده، اول پیاده واسکت و دوم توسط یک واسطه کرلا.
آیا ضرب الاجل تعیین شده که کمیسیون قرار است تا چه وقت امی معلومات خود جمع میکنن و ایره باز به شما و یا به حضور رئیس جمهور ایره میفرستن؟
بر اساس دستور مقامات رهبری حکومت کمیسیون مهدف است که هر چه زودتر این یافته‌هایشان با رهبری حکومت افغانستان اینا شریک می‌شود.
خب سوالات هم دیروز مطرح شد که چگونه به تعداد پلیس وقتی که اینا رایی بودن به سوی کابل و اینا هدف قرار گرفتن و چگونه طالبا از این باخبر شدن، آیا امکان از این که طالبا در صفوف نیروهای امنیتی رخ نکرده باشه وجود داره؟
خب این سوالات همش برمیگرده به این که توسط گروه‌های تحقیقاتی ما اینا باید پاسخ جستجو بکنن. چگونگی انتقال مداومین ما، آمدنشان به کابل، حرکتشان، مسائل امنیتیشان، تدابیر امنیتی، اینا همش وظایف عمده و بسیار اساسی گروه های تحقیقاتی ماست که اونها بررسی بکنند. دوم مسئله افراد نفوذی که همیشه این سوال مطرح میشه که افراد اشخاص هستند، این باید توسط این گروه ها تحقیق شود.
اخیراً تحقیقات در مورد رابطه احتمالی میان قماندان امنی میدان وردک خلیل اندرابی و طالبا آغاز شده. عملی روز گذشته نیز فارغین اکادمی پلیس میدان وردک هدف قرار داد. به نوع آیا ارتباط بین حادثه روز گذشته و رابطه قماندان امنی میدان وردک با طالبا را شما شامل از این بررسی ها میکنین یا خیر؟
ما باید منتظر جزئیات این حادثه باشیم تا یافته هایی که گروه های تحقیقاتی روی از کار میکنن و واضح بسازن. اما
در حال حاضر هر نوع نظر دادن یا رب دادن یا سبب واسطه دیگه دور از منطق خواهد بود، چون ما در موقف نیستیم که برمایندگی از تیمهای بررسی کننده خود صحبت بکنه. لحاظا فکر میکنم که شب دشوار است که پیش داوری شود.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی درباره حملات دیروز در کابل صحبت میکرد. 32 کشته و 79 زخمی داشت. فیصل سمی یک عضو کمیسیون امنیت داخلی مشران جرگه افغانستان ادعا می کند که برخی از مقامهای امنیتی در ارتباط به این حملات غفلت وظیفه‌ای کردند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی مشان جرگه می گویند که یافته های آنان نشان می دهد که در هنگام انتقال مسئولان نظامی به کابل برخی مسئولان غفلت وظیفوی کردند. فیصل سمی یکی از اعضای این کمیسیون به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که مسئولین می توانستند به یک شیوه بهتر مسئولان را انتقال بدهند. وی خواستار تحقیق جدی و همه جانبه این رویداد از سوی حکومت شد.
اطلاعاتی که ما هم در رابطه به دست آوردیم این نشان دهنده از این است که 100% غفلت وظیفوی از طرف مسئولینی که سربازان یا مؤسسین انتقال می‌دادند دیده می‌شدند. چیزی که برای بسیار مهم است که کسایی که در قسمت از این مسئله مسئول هستند اینا باید مجازات و از پیششان بازپرس صورت بگیرد.
روز پنجشنبه دو حمله انتحاری بالای کاروان بس‌هایی که محصلین تازه فارغ شده مرکز تعلیمی ولایت میدان وردک را به شهر کابل انتقال میداد در منطقه قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان صورت گرفت. به گفته مقام های امنیتی در نتیجه این حملات 30 تن کشته شده و نزدیک به 60 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با نشر اعلامیه گفته است که در این حادثه ده ها تن از افسران و محصلین پلیس کشته و زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن تقبیه این حمله به وزارت داخله دستور داده است تا چگونگی انتقال این مامورین پلیس را بررسی کند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که دو کمیسیون برای بررسی چگونگی این رویداد تعیین شده است. از سوی هم شمار از آگاهان نظامی میگویند که در این رویداد برخی مسئولین دست دارند و عمدن این رویداد اتفاق افتاده است. عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان:
به نظر شخصی من ولو که دف میشه خوش میشه این کار عمدی بوده، ده این کلانه از اون منطقه دست داره، از اون کته دست داره. چرا یک کسی که یک روز هم در اردو تیر کرده باشه یا در پلیس تیر کرده اساس امنیت کته و قطارها رو خوب میفهمه.
اعضای کمیسیون امنیت داخلی مشتان جرگی افغانستان از حکومت میخواهند که برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادها اقدامات جدی را روی دست گیرند. فیصل سمی یکی از اعضای این کمیسیون گفت که باید حکومت و شورای امنیت ملی برای انتقال سربازان امنیتی افغان از یک محل به محل دیگر یک طرز العمل جامع را طرح کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان حضور و استخدام نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی را بررسی می کند. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که حکومت متعهد است تا از استخدام نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی جلوگیری کند. بیشتر در این باره باز هم از نورالله شایان بشنوید.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور دستور بررسی عمومی از نیروهای امنیتی افغان را داده تا چگونگی حضور نوجوانان در صفوف این نیروها روشن شود. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه به رادیو آزادی گفت به ندرت در صفوف پلیس محلی نوجوانان دیده شده، اما حکومت متعهد است که بنا به اصول ملی و بین المللی از حضور نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی جلوگیری کند.
حکومت افغانستان مسئله نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی بسیار جدی گرفتند. رئیس جمهور افغانستان هدایت دادند تا یک بررسی عمومی شوه. دولت متعهد هستند که از استخدام نوجوانا طور جدی بررسی خواهد نمود.
به تازگی سازمان بین المللی ناظران حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته است که حکومت افغانستان در جلوگیری از استخدام کودکان و نوجوانان در صفوف گروه های شبه نظامی ناموفق بوده است. این سازمان گفته است که در جمع پلیس محلی این کشور نوجوانان و پسران زیر سن استخدام شدند. در این حال وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان فهرست کشورهایی را به نشر رساند که در آن کودکان برای جنگ استخدام می شوند. اما در این گزارش نام افغانستان از فهرست کشورهای کشیده شده بود که کودکان را برای جنگ استخدام می کنند. در همین حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید هرچند در مقایسه با گذشته استخدام نوجوانان در صفوف گروه‌های شبه نظامی کمتر شده، اما هنوز هم حضور آنان در صفوف این گروه‌ها نگران کننده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این راستا صدای اولی خود بلند کرد و احساس در پلیس محلی و همین نیروهایی که تعریف ناشده هستند با نام خیزش‌های مردمی ازکی و صفوف ازید نیروها امروز هم اطفال تحت سن موجود هستند. توضیحاتی را میکنیم که نباید در صفوف دولت و نیروهای امنیتی اطفال تحت سن ما رو استفاده قرار بگیرند.
شمار از کارشناسان حقوق اطفال و نوجوانان میگویند که سربازگیری از کودکان و نوجوانان نقض حقوق بشر و حتی جنایت جنگی است. دکتر محیب ازغم یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت که این مسئله افزون بر مغایرت با قوانین بین المللی بر روحی این افراد تأثیر ناگواری داشته و موجب می شود تا در آینده آنان افراد خشن با اخلاق نادرست به بار آیند.
استخدام نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان تنها مایه تشویش نیست، بلکه در مورد قاچاق نوجوانان و سوء استفاده جنسی از آنها هم تشویش های وجود دارند. در گزارش تازه سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به همین موارد اشاره شده. بیشتر در گزارش آرش همایون بشنوید.
در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که اخیراً نشر شد و روی استراتژی‌های جلوگیری از قاچاق انسان در سرتاسر جهان تمرکز دارد، از افغانستان به حیث یکی از منابع استفاده از انسان‌ها برای کارهای جبری و قاچاق آن یاد شده است. در این گزارش مانند همیشه تلاش‌های حکومت‌ها در زمینه تدابیر حفاظوی و قایوی و جلوگیری از قاچاق انسان و عملکرد حکومت‌ها در زمینه پیگرد مجرمینی که مرتکب قاچاق انسان می‌شوند مورد ارزیابی قرار داده شده است. در این گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که افغانستان یک منبع، مسیر ترانزیتی و کشور مقصد ترافیک و قاچاق مردان، زنان و اطفال است که از آنها به هدف کارهای جبری و ترافیک جنسی استفاده می‌شود. بر اساس این گزارش بیشترین قربانیان قاچاق انسان را در افغانستان اطفال تشکیل می دهند که از آنها بعداً در فابریکه های تولید قالین و خشت، نوکری در خانه ها، بهره‌برداری تجارتی جنسی، گدایی، زراعت کوکنار، قاچاق بین المللی مواد مخدر و کلینری در داخل افغانستان، کشورهای شرق میانه، اروپا و جنوب آسیا استفاده می شود. سازمان های غیر دولتی اشتغال زنان، مردان و اطفال را در کارهای جبری شاقه در افغانستان ثبت کردند که به خاطر پرداخت و جبران قرض صورت می گیرد. در این گزارش گفته شده است که موارد فروش اطفال برای ترافیک جنسی به شمول بچه بازی در افغانستان دیده می شود که در آن مردان به شمول تعداد از مقامات افغان و نیروهای امنیتی این کشور از بچه های جوان برای سرگرمی های جنسی استفاده می کنند. گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان پیشنهاد کرده است تا استخدام و استفاده اطفال را در صفوف نیروهای امنیتی این کشور متوقف ساخته و بعد از مرخصی آنها از صفوف نیروهای امنیتی در مورد حراست این کودکان و استقرار مجدد آنها اطمینان حاصل شود. افغانستان باید تحقیقات، تعقیب و پیگرد قانونی مجرمان را افزایش داده بر اساس قوانین ضد قاچاق انسان در مورد مقاماتی که بالایشان اتهامات وارد است تحقیق نموده، آنها را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. در این گزارش بر علاوه سایر پیشنهادات از حکومت افغانستان خواسته شده است تا مجازات قربانیان قاچاق انسان را متوقف سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان یعنی تا لحظات دیگر روی همین موجها شنیده می توانید. سازمان خبرنگاران بدون مرز در 1 ماه گذشته 10 مورد خشونت با خبرنگاران را در افغانستان ثبت کرده است. این سازمان امروز با نشر یک اعلامیه یک بار دیگر درباره امنیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرد. امید مرزبان در این باره گزارشی تهیه کرده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز طالبان و گروه موسوم به دولت اسلامی را دشمنان آشکار آزادی رسانه ها نامیده است. با گزارش این سازمان، تنها طالبان و داعش نیستند که امنیت خبرنگاران را تهدید میکنند، بلکه پلیس، امنیت ملی و سیاستمداران محلی نیز برای خبرنگاران محدودیت وضع کردند. هرچند در گذشته حکومت افغانستان گفته که از آزادی بیان و رسانه ها با جدیت حمایت میکند. در این حال سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است که در جریان یک ماه 10 مورد خشونت با خبرنگاران را ثبت کرده، ولی ظاهرا این رقم بالاتر است. عزیز احمد تسل، رئیس کابل پرس کلاب، یک سازمان مدافع از حقوق خبرنگاران در افغانستان، میگوید این اداره 22 مورد خشونت با خبرنگاران را در ماه جون ثبت کرده. آقای تسل گفت در افغانستان ماه جون خونین ترین ماه برای خبرنگاران در سال 2016 بوده است.
جریان ماه جون 22 قضیه ما ثبت کردیم که دیگه قضایا لطکوب، زخمی شدن خبرنگارا، تهدید خبرنگارا موجود هستند که 15 موارد از طرف پلیس و یا از گروه امنیتی رخ داده و همچنان 4 موارد از طرف گروه های نامعلوم و 3 موارد از طرف طالبان. خاصاً 7 موارد در کابل ثبت شدند که بسیار بر رسانه و به جورنالیست ها و به نیات های جورنالیست ها که با جورنالیست ها کار میکنند بسیار نگران کننده است.
در این حال سازمان خبرنگاران بدون مرز از موارد مشخص خشونت با خبرنگاران یاد کرده و به چند رویداد به گونه مثال اشاره کرده است. این سازمان از 3 انفجار پی هم یادآوری کرده که در 20 ماه جون در کابل رخ داد و قربانیان آن اکثرا شهروندان نیپال بودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید زمانی که خبرنگاران برای گزارش دهی به محل رویداد رفتند، پلیس و ماموران استخبارات با آنها برخورد خشونت بار کردند. این سازمان گفته است به شماری از خبرنگاران در این جریان اهانت شده و شماری دیگر حتی لطکوب شدند. از جمله غازی رسولی، خبرنگار تلویزیون یک، خواجه توفیق صدیقی، کارمند تلویزیون 24 و شمریز، فیلمبردار یکی از شبکه های تلویزیونی بین المللی. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز از چندین نمونه دیگر هم یادآوری شده، از جمله حمله بمی بر دفتر مرکزی رادیو انعکاس و مراکز شبکه های کیبلی در جلال آباد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
گروه از سناتوران امریکا در یک نامه به وزیر خارجه این کشور گفتند که امکان دارد بحران سیاسی بحرین به خشونت مبدل شود. فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد از سلطان محمد سرور بشنوید.
این سناتوران امریکایی درباره سرکوب مخالفان سیاسی در بحرین و محدودیت‌هایی که حکومت این کشور بر آزادی بیان وضع کرده است، نگرانی عمیق خود را ابراز داشتند. این سناتوران از وزیر خارجه جان کری خواستند که به آنها بگوید که واشنگتن برای مجبور ساختن حکومت بحرین به اصلاحات و آشتی چه اقدامات برامی اندازد. بحرین که اکثریت مردم آن شیعه مذهبند و از سوی یک خاندان سنی رهبری می شود، به نیروهای بحری امریکا جای داده است. سناتوران امریکایی نوشتند که حکومت بحرین در چند هفته اخیر علیه مخالفان سیاسی مسالمت آمیز، مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی یک سلسله اقدامات قابل نگرانی انجام داده است. آنها به وزیر خارجه جان کری نوشتند که اگر این اقدامات لغو نشوند، بحران سیاسی کنونی در بحرین گسترش خواهد یافت و این کشور متحد امریکا در خلیج فارس ناتوان خواهد شد. این سناتوران امریکایی گفتند که به طور مثال یک محکمه بحرین مدت حبس منشی عمومی حزب الوفاق شیعیان را 2 برابر ساخته است و نبیل رجب، یک فعال سرشناس و رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را به اتهام نشر اخبار نادرست بازداشت کرده است. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می افزاید پس از اینکه حکومت بحرین قیام بهار عرب در سال 2011 را با کمک عربستان سعودی و امارات عربی متحد سرکوب ساخت، این کشور شاهد یک سلسله ناآرامی ها، تظاهرات و حملات بر پلیس بوده است. ولی در حالی که هنگام تظاهرات بهار عرب، شیعیان و دیگران خواستار حقوق بیشتر بودند، تظاهرات کنونی بیشتر رنگ فرقه‌ای دارد. یک نظامی ارشد ایران هشدار داده است که رژیم به گفته وی خون آشام بحرین سرنگون خواهد شد. سناتوران آمریکایی گفتند اگر حکومت بحرین روش خود را تغییر ندهد، خطر آن است که این کشور به جنگ و خشونت مواجه شود و ایران از آن مستفید خواهد شد. آنها در نامه خود نوشتند چون حکومت بحرین به شکایت‌های مشروع هموطنان خود توجه نکرده، ساختار اجتماعی این کشور آسیب دیده و عناصر اجنبی تشویق شدند که از وضعیت به نفع خود استفاده کنند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که از این نامه معلومات دارند ولی تاکنون آن را به دست نیاوردند. آقای کربی گفت وزیر خارجه جان کری به همتای بحرینی خود تاکید کرده است که اقدامات اخیر بحرین در برابر جامعه مدنی ناآرامی را دامن خواهد زد و عواقب وخیم نه تنها به بحرین بلکه به همه منطقه خواهد داشت.
سلطان محمد سرور گزارش میداد. آنچه را در این مجله خبری رادیو آزادی شنیدید روی صفحه اینترنت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا تا دقایق دیگر روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 آغاز خواهد شد. من ژکفر احمدی و همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. اوقات خوش داشته باشید.